سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجو شي تاسو ازادي رادیو ته وګیاست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پاکستان له دولت سره افغان انجونو ته د تحصیلي بورسیو په اړه د مشروط توافق اړوند راپورونه رد کړل. د وزارت نن په یوه بیان کې ویل چې په دې اړه له هیڅ هیواد سره کومه موافقه نه ده شوې. د پاکستان دولت په روسیو کې د افغان کډوالو لپاره په پاکستان کې اوسي تحصیلي بورسي اعلان کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2022 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د افغانستان په پوهنتونونو کې د انجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. له دې بندیز وروسته ځینو هیوادونو افغان انجونو ته د زده کړو د دوام لپاره تحصیلي بورسي اعلان کړې. چین له حیواناتو څخه انسانانو ته د څاري ناروغیو د مخنیوي لپاره له افغانستان یو شمېر آسیایي افریقایي او اروپایي ودونو څخه د څاروي او چرګانو پروردولو بندیز لګولی دی. چین ویلي دي چې د پسونو او وزو د تڼاکو د څاري ناروغیو د مخنیوي لپاره له افغانستان، پاکستان، فلسطین، نیپال او بنګلادیش څخه د پسونو او وزو او د دې دوه څارویو د غوښې واردول بند کړي دي. دا بندیز داسې مال اعلانیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په ځینو ودونو کې د څاري ناروغیو د خبرابي خبر ورکړ او پرسی د چین د ګمرکونو عمومي ادارې د جنوري 28مه په دې اړه یو لړ بیانونه خبره کړل. د دې بیانونو لمخې چین د غوښې لوی تولیدونکو ودونو لکه غانا، قطر، سومالیا، کانګو، نایجیریا، مصر، بلغاریا او نورو څخه د غوښې او له جرمني څخه د خنزیر او د خنزیر د غوښې پر وارداتو هم بندیز لګولی دی. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې د اوکراین د جګړې له امریکا سره د اړیکو د منځني ختیځ دروان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اروپایي ټولنې وزیران به د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر اندري سهویه له څرګندونو وروسته د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه خبرې وکړي. همداراز په تاسو کې چې اروپایي ټولنه پر دمشق د لګیدلو بندیزونو په اړه غور کوي، په نننۍ غونډه کې به د سوریې د روانو حالاتو په اړه هم خبرې وشي. د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ اوربان بله هغه مسله ده چې د سل د غونډې په اجنډا کې شامل ده. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته دا لومړی ځل دی چې د اروپا ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کوي او تمه ده چې د اروپا ټاپ ډیپلوماټان به له متحده ایالتونو سره د اروپا ټولنې د اړیکو د راتلونکي په اړه هم خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر نن د بیلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ځلې بریا له کبله نوموړي ته مبارکي ویلې ده. ولادیمیر پوتین لوکاشینکا ته په خپل پیغام کې ویلي چې په انتخاباتو کې ستاسو ځواکمنه بریا ښیي چې لوړ سیاسي قدرت لري او د بیلاروس خلک ستاسو په قید او شرط ملاتړ کوي. پوتین زیاتوي چې دی او لوکاشینکا د مسکو او میسنګ د اوستناړیکو په پیاوړتیا کې مهمه ونډه لري. د بیلاروس انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهار اعلان وکړ چې لوکاشینکا د 8.8% رایو د 8.8% په ګټلو سره انتخابات ګټلی دي. لویدیځي ودونو د انتخابات شرمونکي او غیر عادلانه بللي او رد کړی دي. وروسته خبرم د کرکټ له ډګره افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوالې شورا نن پر خپل ویب پاڼه له دې اعلان سره حال لیکلی چې عمرزی تیر کال په ورځنیو نړیوالو لوبو کې په خیلاس چټک بولینګ او په غوره توپونې سره د افغانستان د لوبیدو په بریاو کې د پاموړ رول ولوباوه. هغه په 2023 کال کې په 1401 ورځنیو نړیوالو لوبو کې 1401 منې جوړ کړي او 1 ویکټ یې اخیستې دي. د عمرزی د بیټنګ او سات باندې 2500 ویکټو یې څه باندې شل خودل شوې دي. په دې معنی چې په هر لوبه کې په 60 یوازې شل منډې ورکړې دي. د کرکټ نړیوالې شورا وایي عمرزی له ایرلند، جنوبي افریقا، بنګلاديش او زمبابوي سره په لوبه کې د پاموړ لاسته راوړنې لرلې. د کال غوره کرکټر ته د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو او تکړه لوبغاړي کاندي دیږي. کله که څه هم د راشد خان په څیر د افغانستان ګڼ نور لوبغاړي هم په نړیواله کچه لا پیژندل شوي لوبغاړو دي، خو دا لومړی وار دی چې یو افغان لوبغاړی د کال د غوره کرکټ لقب ګټي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو پروازونو ځنډیدو اندېښنې راپارولې دي.
واځي خبره ده اندېښنه خو امریکا کې سره
طبیعي آفتونو څومره افغانان اغیزمن کړی دي وړاندې به په خبرونه کې واوري. او په ختیځ ولایتونو کې د ګزند ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی.
ولله کبیا زر ماشومان دي په ننګرهار ولایت کې دا واکسین کېږي د 50 کلونو کم عمر چې لري.
خبرونه کتنور اپرونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر ډونالد ټرمپ د غی پریکړې دفاع وکړه چې امریکا ته د کډوالو ورتلل سندبلې دي. جی ډی وینس تازه سی بی ایس سره په مرکه کې ویلي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمه توګه نه دي ارزول شوي چې په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوي. بلخوا په افغانستان، قطر، پاکستان او البانیا کې ډیره د امریکا افغان همکاران چې د کیسونو ټول پړاوونه یې بشپړ شوي وایي د امریکا د ولسمشر دغه پریکړې له ګڼو ننګونو او اندېښنو سره مخ کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي پورک
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وخت له رسیدو وروسته په خپل لومړنۍ رسنیزه مرکه کې د کډوالو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې دفاع کړې او ټینګار کړی چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول شوي نه دي. جی ډی وینس چې تازه امریکایي رسنۍ سی بی ایس سره په مرکه کې چې یوه برخه یې د یکشنبې په ورځ د جنوري په 26مه خبره شوې پکې ویلي چې د ناسمې ارزونې له امله د دغو کډوالو له لوري امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته شوي دي. د افغان کډوالو په
I don't agree that all these immigrants or all these refugees have been properly vetted. In fact, we know that there are cases of people who allegedly were properly vetted.
زه باور نه لرم چې دا ټول کډوال دی په بشپړ توګه ارزول شوی وي. داسې شواهد شته چې خایي زینوی حتی د ترګریزو بریدونو د ترسره کولو نیت درلود. د مرستیال ولسمشر په توګه زما لومړنۍ اندېښنه امریکایي وګړو ته د پاملرنې په اړه ده. اوس چې موږ پوهیږو چې موږ د ډیرو کډوالو پروګرامونو سره د ارزونې زلرو موږ په بشپړ ډول نشو کولای په زرګونو غیر ارزول شوی خلک خپل هیواد تراولو.
خغلی وینس د دې بهیر د نیمګړتیاو د بیلګې په توګه د امریکا په اوکلاهوما کې د مشت افغان ناصر احمد توحیدی قضیه ته اشاره وکړه چې نوموړی د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ د ترهګریز برید په پلانولو تورن سوای دی. د امریکا د استخباراتو یا اف بی آی د راپور په اساس ناصر احمد توحیدی په 2021 کال کې د امریکا د کډوالۍ په ځانګړي ویزې یا ایس آی وی د هیواد ته ورغلی دی. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا د 24مه ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسم وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوې ورځې پورې امریکا ته د ټولو کډوالو د ورتګ د لړۍ ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. د ټرمپ دغه پریکړې له 40,000 د زیاتو افغانانو چې امریکا ته یې د تک ټول اړین کارونه بشپړ شوي دغه هیواد ته د کډوالۍ بهیر کډوټ کړ. د امریکا دغه افغان همکاران چې د دوی په خبره تیر شل کاله په افغانستان کې له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د ټرمپ د دغه اجرایي فرمان له اعلانولو وروسته په بد وضعیت کې دي. د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکایانو اړوند د کډوالو یو کم کې ډیره افغان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل
دولس نفر فامیل دی ما میرمن او زمن می او مسیان می او می او دول ارگان می دا فامیلو سره پارول کس کلاری پاکستان او پا امریکا کی دی خوازی خبر دا نیخون خو خو امریکا کی سره نو ملوش سکی گی نو سو طول اندشمن که دا خبر شی طول خلق اندیخنه کن دا خوازی خبر دا
پا البانیا که میشت افغان او دا خزو دا حقونو فعالا فاطمه اعتمادی بیاوایی چه دا ترامپ لده پریکلی روز دا تنظیم سوی الوطن از زندول سوی دا
با آمدن ترامپ پروازا کلن مختل شد وضعیت همه بحرانی شده و
دا ترامپ برا تک طولی الوطن مختل شوی دا طولو وضعیت کرد که چند او ستونزمند شوی مکیل من دیو چه دی امریکا حکومت او ولسمشر یه دی افغانان وضعیت چه پخبل هیواد که امن ندی درک کری او زمک دا کدوالی دی وضعیت ستونز دی
دوی وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د انتظار په موده کې کیسونه یې له امنیتي، روغتیایي او افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ ټولې چارې په بشپړ او هر اړخیز ډول ارزول سوي او یوازې الوتنو ته په تامه دي. د راپورونو له مخې د ټرمپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالي ملاتړ هم درولی چې له کډوالو سره یې په بېلابېلو برخو کې مرستې کولې. د ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانی او پوځي افغان متحدینو په اړه په متحده ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقوقو ډلو سختې نیوکې هم راپارولې دي.
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر ډونالد ټرمپ د غی پریکړې دفاع وکړه چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولې دي. نوموړي تازه ویلي دي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمه توګه نه دي ارزول شوي چې په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوي دي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشانوګي ښاغلی خلیل احمد نادم د تلیفون پر کرښه وصل شوی دی. سلامونه نادم صاحب، وخت په خیر کراته وي چې د افغان کډوالو په تړاو د امریکا پریکړه څنګه ارزوئ؟
سلامون تاسو ساسو درنو همکارانو ته ازادي راډیو درنو اوریدونکو زه خپل سلامونه نیکیلی.
وړاندې کوم. خبره دا ده چې د افغانان بیچارهګان خو د 15 کال کېږي چې زوریږي، د هله خوا ویل کېږي، وژل کېږي، دا ټول مشکلات پر افغانان باندې راغلی. بیا دا 40 کاله چې امریکا راغی نو څوک داسې فکر نه کوله چې امریکا بالاخره افغانستان په میدان پریږدي، او دا افغان ولس به چې څوک چې دوی سره همکاران یا ترجمانان یا تخنیکي همکاران و یا نظامیان و په افغانستان کې چې جنگیده، بالاخره دې حالت ته ورسېده. په آخر کې خو امریکا وخته چې دا خلک ځان سره وباسي، جرمنان خپل ملګري وباسي، برتانیان خپل ملګري، ایتالیا، کاناډا، هر یو خپل دوستان وخته چې وباسي او ویستله. اما په دې آخر کې چې دومره خلک پاتم نه دي، مثلا دا اعلان چې کړی دی دا غیر بسیار انسانی عمل دی چې دوی تصر کوي، په دې چې په دې سختو شرایطو کې، خصوصا په پاکستان کې چې پاکستان هر ورځ د پاکستان او طالبانو ترمنځ چې مناسبات خرابیږي، بس دوی پر فشار پر مهاجب راولي، دوی نیسي بندي کوي چې کچیرې برته مسترد کې ادم خطر دی. تاسو پوهیږئ چې یو پاسپورت اخیستل په کابل کې ایته $2,000 پورې رسیدلې قیمت، هر ویزه د پاکستان $2,000 ته رسیدلې. یعنی یو افغان بیچاره د پیسې د کم ځای کې څنګه بیا راشي، به سره کمې تنظیم کې، دا غیر عملی ده. بعد دا رقم اعلان امریکا نه وای کړی چې ټول مهاجر ته دا یو فرمان صادر کړي، په دې دلته باید استثناء قائل وای. افغانان د نورو هیوادو سره فرق لري، یا مثلا د پانامې د مرز نه هلته مهاجر را ننوځي، هغه ځینې اقتصادي مشکلات لري چې راځي، ځینې هیوادونو خلک دي، حتی د چین راځي، هغه فرق لري. افغانستان سیاسي مشکلات لري.
بله، اوس هم دغه وضعیت ته په کتو چې مشکلات ډېر زیات دي، بیا د امریکا دغه وروسي پرېکړه څومره افغانان بې برخلیکۍ سره مخ کړي دي او بې برخلیکه پاتې کېدلی شي؟
اوس وګوره چې دا دریم هیوادونه چې پراته دي، ښه، دا دریم هیوادونه خو امریکا که پر دوی باندې پیسې قطع کړي، بسن د هوټل مصرف ته د دستوګنی او د خوراک او د شانو که چیرې دا قطع کړي، خو بیا دا هیوادونه خو نه ورکي، چینر کې په میدان پاتې دي. ډېر ستونزمنه خبره ده، د ماشومان، د ښځې، دا ډېر بد حالت دی. زه فکر کوم چې بالاخره خپل امریکایان نور چې هغه د بشر حقوق طرفداران دي، د دیموکراسي طرفداران دي، هغه فکر کوم چې لاس په کار تر څو چې ماته معلومات شته، هغه څوک چې مسؤول دی د تخلیه د افغانانو، هغه په تماس کې دی د لوړ پوړو چارواکو سره په امریکې کې، او دوی هم ژمنه کړې چې موږ دا خبره رسو. حتی هغه مسؤول وویل چې زما سره باید چې د امریکا دغه نوي چارواکي ما سره باید تماس نیولې چې ما دوی ته وضعیت تشریح کړی وای چې دا مشکل باید حل شي. زه فکر کوم چې دا مشکل به حل شي، مونته یو څو ورځې دغه جنجالونه ساتي چې په نوې حکومت راغلي. هلته
فکر کوم چې اوس نادم سب دغه پریکړه خپل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري اعلان شوې ده. بیا تاسو څه فکر کوئ چې دغه معصول چې د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د مختړولو په برخه کې پاتې شوی دی، دوی خوشبیني ښکاره کړې ده، بیا د امریکا د ولسمشر پریکړې ته په کتو رښتیا پکې بدلون راتلی شي کنه؟
او راځي سل په سل په دې چې دی چې راغی، یو ورې د 200 فرمانونه صادر کوي. دی خو دا ټولې نه دي لوستلې چې تم سره هغه د ده سلاکاران دی جوړ کړی دی، پلاس ور کړی دی او د امضا کړی دی. زه پوهیږم کوم پرون دغه یو جمهور رئیس معاون خبر وکړه چې دا افغانان چې راغلي دي، دا مهاجرین د امنیتي له لارې ښه سرکسوي نه دي، بررسی سوی ندی. دغه د پاره موږ تشویش لرو چې کیدای شي په دغه مهاجرینو کې ځینې تباکار خلک هم داخل وي. یاران چې هغه مسئول دی تخلیه وایي چې نه، ټول بررسی سوی دي، منظم موږ د بررسی پر اساس باندې دا تخلیه شروع کړی دی، نه چې په خپل سر یا بل کوم بررسی نه. نو زه فکر کوم چې دا مسله راګرځي په دې چې یو څو ورځې اتمن و دې ته ترامپ متوجه کیږي، او هلته انتقادونه کی د خپل خو پر بایدن باندې انتقاد کوله چې باید افغانستان دا رقم نه وي وتلی، افغانستان به سر نوښت کوي، دا خلکو سره جفا و شو. اتا دغه مشاور امنیتی ملی ویل چې دلته د مونږ د دوستان او نظامیان چې په افغانستان کې دوی سره جفا سوي دي، چې هلته ټول سرګردان شول. نو دا مسله خو دا پر دوی پر پر دوی باندې راځي په دې چې دوی دا مشکلات رامنځته کړي دوی باید د دوی قرارداد مشروط کړی وای تر څو چې یو شی موافقه ته د طالبان سوې نه وای رسیدلی بل دا چې افغانستان امنیتی ځواکونه د ملت دی نه د طالب دی نه د بل چا دی نه د اشرف غنی دا خو د ملت سرمایه و لکه اول چې مجاهدین او مشران راله تنظیمیان دلته جنگونه وکړه بالاخره مسلح قواوی ټول منحل کړ چې تر اوسه هغه مشکلات موږ لرو دا باید دوم ځل نه وای تکرار شوی دوی باید د طالبانو او د جمهوریت په اصطلاح امنیتي چارواکي یو ځای باید ګډه یو قوت جوړ کړی وای چې هم
بله نادم صاحب وروستوی کې بله بله وروستوی کې امریکا تل د افغانانو سره په خپلو کړو پرېکړو کې څومره ژمنه پاتې شوې ده په کراتو ژمنې شوې دي خپل د افغانستان روان سیاسي وضعیت ته په کتو کې به موږ دې سره دغه وروستۍ پرېکړه پاتل لکو رښتیا هم امریکا څومره په خپلو همدغه کړو ژمنو افغانانو سره ژمنه پاتې شوې ده
متاسفانه چې نه امریکا ژمن پات شوی دی نه بریتانیا پات شوی دی نه شو پخوانی شوروی اتحاد ټول دی افغان ولس سره جفا کړی دی دا ټول جفا کړی دی فقط افغانان دي چې باید خپل ځان ټول کې افغانان دي چې باید یو اتحاد اتفاق وکړي او د طالب چارواکي دي چې اته دوی هغه شریعت وای د شریعت په حساب دی چې کړنه وکړي رفتار وکړي په دې چې دا تعلیم خدای ورته ویل چې دا تعلیم دی وکړي دروازې تړلې دي ولې تړلې دي اته د دوی په منځ کې هغه چارواکي چې انتخاب کړي لکه عباس ثانکزی لکه دلاور لکه خلیفہ سراج الدین ټول انتقاد کوي پر خپل په رابر چې په قندار کې ناشته او دغه بدبختی پر اولس باندې راوستل دي او شل میلیونه زنانه شزی یا انجونی ده د تحصیل به برخ کړی دي او د کار اخور دي نه اخیستې امام د تلاینې سي پارت تلاینې سي دوسه ظلم پر دې ولس باندې روان دي چې سوې اوس ولس چې باید اتحاد به کې وعدت به کې بالاخره د دغه خودسری د مخنیوي سره باید دغه میانره او طالبان چې د تعامل غوښتنې د ولس سره د دنیا سره د دې سره یو ځای سي بالاخره د دې خلکو مخونی سي بالاخره کیدای شي چې دوی به صلاح د وظایف باید بوشاسي علما د راپورت چې ماري جوړ کړی او بالاخره مخنیوي به شي د دې خود سری وسه
ډیر زه ته مننه ژوندې سي نادم صاحب وخت ولري مننه د سسي چارشنو کې خغله خلیل احمد نادم چې موږ سره خبرې وکړې
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي چې د 2023 کال تر پای ته باندې 1,500 کسان به په افغانستان کې له طبیعي آفتونو اغېزمن شوي دي. یا د کمشنر د راپور په خبرولو سره ویلي چې 1,000 کسان په افغانستان کې د سیلابونو نورو طبیعي آفتونو له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې شمېر هغه کسان چې له طبیعي آفتونو اغېزمن شوي دي ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یون ایچ سی آر وایي چې په 2023 کال کې سباند 1,500 کسان د افغانستان په درې ډیر شو ولایتونو کې له طبي آفتونو اغېزمن شوي دي. د کمشنری په افغانستان کې د طبي آفتونو د اغېز او څرنګوالي په اړه په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه خبر کړی ویلي چې 1,000 کسان په افغانستان کې د طبي آفتونو له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. د راپور پر بنسټ د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو درې دیرش له ناوړه طبي آفتونو او اقليمي بدلونونو له ځپونکو څپو سره مخامخ شوي دي. د راپور په ټکو چې د سیلابونو له کبله کرنیز ځمکه ویجاړې شوي او ځناور له منځه تللي شي د مسلې د خلکو په معیشت ناوړه اغېز پرې خیدای. په راپور کې هم دا شان راغلي چې د طبي آفتونو له کبله روغتيایي مرکزونه د اوبو رسولو شبکې او خوندزیو ته هم زیانونه وختي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنری په راپور کې راغلي چې د افغانستان په شمال ختیځ بغلان ولایت کې طبي آفتونو ډیر زیانونه اړولي چې د ټولو مرګ ژوبلې او ویجاړې 15% جوړوي او د څنګ تخار او بدخشان ولایتونه هم ډیر اغېزمن شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې له طبي آفتونو اغېزمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. د بغلان ولایت اوسیدونکو جاوید چې د سیلابونو له کبله کور ویجاړ شوی او میرمن او څلور ماشومان هم په کلمین زتللی دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
صبح کې سرکار افتم روز جمعه باز روزای جمعه 12 بجه 1 بجه
سحر کار ته تللی وم چې باران شو کله چې کور ته راغلم هیڅ هم نه و پاتې میرمن او څلور بچیان می سیل وړي وو الله پاک دې هغوی وبخي خو زما وضعیت اوس هم نه دی له بېوزلۍ او بیکاری سره مخامخ یم
د بغلان ولایت یو بل اوسیدونکی غلام محمد چې دا کوي سیلابونو زراعتي ځمکه او باغونه لمینځه وړي دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حال د منطقه پلخمری زندگی میکنیم ده فقط د پیش شلو
زه اوس په پلخمری خار کې ژوند کوم نه خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی زموږ د عاید سرچینه زمکه وي چلمن زبراړي او اوس په بیوزلۍ کې ژوند تیروم په دې جمع کې لرګي غوړ او اورنه لرو
د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ اوسیدونکو عافیت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واخان ولسوالۍ له سیلابونو اخیستمنه ده په ژمي کې د واورو او برف کوچونو او په اوړي کې د سیلابونو د راوتلو له کبله دغه ولسوالۍ اغیزمنه ده
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ د راپور پر بنسټ سختو بادونو او سیلابونو د افغانستان مرکزی او ختیځي سیمې په ځانګړي توګه ننګرهار لغمان او کونړ ولایتونه هم سخت زیانمن کړي چې تر ډیره پکې کورنۍ بې ځای شوی او راستنیدونکي کډوال میش دي د یادونه ده چې په تیرو څو باندې دریو کلونو کې ډول ډول طبي آفتونه او د اقلیمي بدلون څپو افغانستان سخت زیانمن کړی دی د چارو د کتونکو په خبره د نړیوال ټولنې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لکبله له دغه طبي آفتونو او کړکېچ سره نړیوالو سرچینو ته د افغانستان لاسرسي سونمن شوی چې لامل یې د دغه ناورینونو د ویجاړۍ کچه زیاته ده
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی
لاسګو نظر فلسطینیان نن د غزې شمال ته ستنه شول اسرائیل د کورنوي تور سلاغې خپل ویجاړو مينو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د ونې په پیل کې د دریو اسرائیلي برمتولو خوشي کولو او د اسرائیل پاوز د غزې اصلي دهلیز څخه له وتلو سره موافقه وکړه په دغه نور تفصیل په دې راپور کې
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو د غزې د شمال سیمو ته پلی روان وو فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښې وې د غزې شمال ته د لارو د پرانیستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده یوې بې ځایه شوې مېرمنې انتصار السعیدی سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي
موږ د خوښۍ احساس کوو خو په عین حال کې خواشینی یو ځکه ډېر عزیزان مو له لاسه ورکړل زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسله ما سره دی
عیني شاهدان وایي چې لمړنۍ کورنۍ د سهار په 2 بجو سیمې ته ورسېدې خو د دې سیمو پر لور یو بل غزیدلې لاره ورسته خلاصه شو چې ورسره موټرو ته هم لدې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شو حماس چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي ډله بولی او د غزې عام اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر د غزې اوسیدونکو په خپل قلمرو کې ومني فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه له خپلو مینو وایستل شي د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند موافقه د موادو لمخه د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپل مینو تستانه شوی وای خو اسرائیل وویل حماس ډلې یو ملکی اسرائیلی برمته خوشی نه کړ نو ځکه په نتزاریم د هلیس کې چې د غزې شمال د دې تړنګ له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل مګر د یک شنبه ورځ په مخام قطري منځګړو د لنجا ورسته له هغه حل کړ چې حماس ډلې د پنځشنبه پورات دا او یو بل پوځي میرمن او د شنبه پورات درې نور یړغمل خوشی کړل او په دې توګه اسرائیل د دوشنبه په سهار د غزې بي ځای شوی او ته خپل مينو ته د ستنې دوه اجازه ورکړه اسرائیلی چارواکي وایي دوی باور لري چې د جنوري 19مه د اوربند د موافقه له لاسلی کرایسي د او خوشی شوی کسانو په ګډون ټول درې دیرش اسرائیلی برمته ژوند دي د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکو بې ځای شول د جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1مه هغه مهال پیل شو چې حماس ټلې د اسرایلو پر خاور برید وکړ او د اسرایلی چارواکو په وینا 1200 کسانی ووژل او 250 نورې برمته کړل لدې پیښې وروسته اسرائیلو په غزه کې ځوابي عملیات پیل کړل چې پترس کې د فلسطینی چارواکو د شمیرو لمخې له 8000 ډیر کسان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ختیز سلور ولایتونو په ګډون په شپاړس ولایتونو کې د ګزان زت واکسین سلور ورځنی کمپاین پیل شو. په دې ولایتونو کې به د شپږ میلیونه په شاوخوا کې له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو نن دوشنبه د دلوي په اتمه ځایي رسنیو ته ویلي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې د ګزان زت واکسینو کمپاین پیل کړ او په کې به له 1,300,000 زیاتو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د یاد ریاست مشر مولوی امین الله شریف وویل
ولا کوي زر ماشومان به په ننګرهار ولایت کې دا واکسین کېږي. د 15 کلونو کم عمر چې لري او په ټول ځون کې به د 14,000 ماشومان به عدالت واکسین کېږي. مخکې زموږ برنامه درې ورځې و، اوس هم برنامه څلور ورځې کړل. د دې فرض چې زموږ ټول سهوته او چې دلته خرج دګي وشي چې مش ماشومان فاتې نشي دا واکسین ټول تطبیق.
هغه له دینی عالمانو، قومي مشرانو، رسنیو او والدینو وغوښتل چې د یاد کمپاین خطر سره کېده او له 15 کالو کم عمر لرونکو ټول ماشومانو ته د واکسینو رسولو کې همکاري وکړي. ګزن یو بې علاج ناروغي ده چې وایروس یې د هوا، ککړو اوبو، ناپاکو خوړو او لاسونو په وجه له یو انسان څخه بل ته انتقالیږي. یاد وایروس ډیری له 15 کالو کم عمر لرونکو ماشومانو باندې حمله کوي او کوم ماشومان چې په یاد ناروغۍ اخته شي به درملنه ناشونې ده. ټول عمر فلج له کاره وتلي د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار وي. ځکه خو په لغمان ولایت کې د یوې خصوصي راډیو خبریال ګلاب ابراهیمی له خلکو غواړي چې د 200 واکسینو ورکړې سره خپل بچی له دغه تلپاتې معلولیت او احتیاج څخه وژغوري. خاغلی ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل
زما له ټولو میندو، پلرونو، ورونو، خویندو څخه غوښتنه دا ده چې خپل د 15 کلو څخه کم عمر ماشومان واکسین کړي. که چیرته واکسین نشي نو خدای مکړه دوی بل دایمي فلج یا مایوبیت سره مخ شي. هیڅوک هم نه غواړي چې د هغه اولاد د فلج شي یا مایوب شي یا د خدای مکړه ضایع شي له لاسه ورکي. په دې باندې موږ ټول پیږو. نو چې نه غواړي راځي چې دغه 200 کې واکسین خپل ماشومان ته ورکړو تر څو له دایمي مایوبیت څخه وژغورل شي.
د هیواد په 14 ولایتونو کې د ګزن یا فلج واکسینو څلور ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي او د عامې روغتیا وزارت چارواکي وعده کوي چې په دغه څلور ورځو کې به په یاد ولایتونو کې له 6 میلیونو زیاتو ماشومانو ته واکسین ورکړي. چې اوس هم یو شمیر انکاري کورنۍ شته چې خپلو ماشومانو ته واکسین نه ورکوي او هم دا وجه ده چې په هر کمپاین کې زیات شمیر ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې کیږي. اوس مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایروس فعال دی او دواړو هیوادونو کې لسګونه کوچنیان ګزن وهلې دي.
د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومان واجهي صندوق په مالي ملاتړ د پکتیا ولایت په دریو زړان میشت ولسوالۍ کې پر 210 بېوزله کورنیو د پوښاک، اشپزخانې او روغتیایي توکو کیټونه وویشل شول. نور تفصیل یې د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق دا ځل د پکتیا ولایت په دریو زدرانو میشتو ولسوالیو شواک، ګرده څیړې او وزې زدرانو کې پر 210 بېوزله کورنیو باندې د مرستو بستې وویشلې. په دې بستو کې د پخواک، خوراک او روغتیایي مرستو توکي پکې ول. بېوزله کسانو دوی سره په شوې مرسته خوښي څرګنده کړه خو زیاته وړې چې په دې د کورنیو ټولې اړتیاوې نه پوره کېږي نو په راتلونکي کې د هم ورسره مرستې وشي. یو تن مرسته ترلاسه کوونکي قدیم مشاد راډیو ته وویل
ستر سره وشو ډیر تر خاصولې چې میک سره بیا هم د مرسته وشي د جزونه خلک سره غریبونه سره غوښتنه خوم دغه د چزيري راس شایم په کور د چروشي میک سره د جزونه سره مرسته وشي نر سامون چې وته رشي د جزونه سره چې وایي کې مرسته میک ډیر تر خاصولې دینه ډیر دواګان ورته کې
بیوازله کسان وایي مرسته د دوی لنمحال ارتیاو پر کولو کې غزمنه تمامېږي خو دوی پر ځان نه بسیا کوي. یو بل مرسته ترلاسه کوونکی اقبال وویل دوی ته د کاري زمینی برابر شي
دا
مرسته چې دا دغه مونږ ضرورتونه پوره کولای شي او خیر د کم وخت لپاره مونږ ته نړیوال یا مؤسسه مونږ ته د کاري زمینه د ځوانانو لپاره چې د کاري زمینه ته برابر کړي چې مونږ دغه مرسته دیغنه برخمن شو مقصد کاري زمینه ته برابر شي.
د مرسته ترلاسه کوونکو یو بل سپینګری سایل خان وایي کچېری ځوانانو لپاره کارمندنه ونی شي دوی به تل همدې مرستو ته سترګې غړوي.
میشه شکر الحمدلله دومره مرسته کیږي ما گزارم لګ لګ سره چاليږي خو د ځوانانو ډېر بچارانو ستې غټ بکارانه ستې بکاره بچاره خلک کاروبار نشته سکه خراب ده ډېر وختنه دا وختنه د کاروبار ته مرسته وشي.
د مرستو د ویش په برنامه کې ترلاسه کوونکو ته په ځینو اړینو برخو کې د عامه پوهاوي پروګرام هم زیات شوی. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې ادارې مشر مولوي نثار احمد نجات وایي په دې مسلو پوهېدنه د هرې کورنۍ اړتیا ده.
یقیني ده چې په ژمي کې د ګاز د وجې نه خلکو ته ستونزه پېښېږي او ماینونو ته موږ په دغه سروېګانو کې هر ځای کې چې دمونه خلک غوښتنه وکړه او همدغسې ناچاو د توکي موږ دی پکده کړي موږ سره شریکه موږ په وخت غوته ټیمونه ورسوو. همدغسې د سیلابونو په برخه کې موږ دی ته تفصیل کړو چې د هغو سره د خپلو ماشومانو دفاره او د زلزلو په حالاتو کې د اور لګېدنې موضوع نو په دغه سروېګانو کې او تفزګانو کې موږ د دغو فرصت نه استفاده
کړو. داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې مرستو ته د اړمنو شمیر 3.5 میلیونه کسان خودرای دی. په همدې توګه افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر ویلي چې د تیر زیږدیز کال په 9 میاشتو کې د خپلو شریکانو په همکارۍ 15.3 میلیونه اړمنو افغانانو ته مرستې رسولې دي.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو. خو اوس خبرونه د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پاکستان له دولت سره افغان نجونو ته د تحصیلي بورسیو په اړه د مشروع توافق اړوند راپورونه رد کړل. د وزارت نن په یوه بیان کې ویل چې په دې اړه له هیڅ سیاست سره کومه موافقه نه ده شوې. د پاکستان دولت په وروستیو کې دغو افغان کډوالو لپاره چې په پاکستان کې اوسي تحصیلي بورسي اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2020 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. له دې بندیز وروسته ځینې هیوادونو افغان نجونو ته د زده کړو د دوام تحصیلي بورسي اعلان کړي دي. روسي خبرم دا چې چین له حیواناتو څخه انسانانو ته د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره افغانستان او یو شمېر آسیایي افریقایي او اروپایي ودونو څخه د څاریو او چرګانو پروردولو بندیز لګولې دی. چین ویلي دي چې د پسونو او وزو د تڼاکو د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره افغانستان، پاکستان، فلسطین، نیپال او بنګلاديش څخه د پسونو او وزو او د دې دوه څاروي د غوښې وردول بند کړی دی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنښت او هرکلی 15 دقیقې بحث کې مو فرشته سحاک هم هرکلی کوي. د امریکا نوې ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلې ولسمشرۍ د دوهمې دورې لپاره سره سم یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې لمخې به یې په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدو پروګرام د جنوري له 28 نیټې وروسته د ځنډېدو په حال کې دی. خو ځینې هغه سازمانونه چې د دې پروسې ملاتړ دي ټینګار کوي چې دا حکم په هغو خلکو باندې نه پلي کېږي چې د کډوالۍ ځانګړي ویزې یا اس آی وی لري. که څه هم په زرګونه افغانان چې د امریکا د کډوالو ولی کیسونه لري په افغانستان او گاونډي او هیوادونو کې متحده ایالاتو ته د تک په تمه دي. د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دوه وروسته د جو بایدن حکومت نږدې 2 لک کسان د امریکا متحده ایالاتو ته لیږدلی دي. د راپورونو لمخې د ترامپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالی ملاتړ هم درولای چې له کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې ده. د ډونالد ټرمپ له لورې د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانیو پوځي افغان متحدینو په اړه په متحده ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقونو ډلو سختې نیوکې هم راپارولې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالو د میشتېدو پروګرام د ځنډولو په تړاو د دې هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایي فرمان په اړه د اندېښنو غبرګونونو په دوام د کانګرس یو شمېر غړو هم په دې برخه کې د ښاغلي ټرمپ پر دې پریکړه نیوکه کړې ده
او سمدستی د بیا کتنې غوښتنه هم کړې ده. دوی په یو تازه بیان کې د دې فرمان د پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی او ویلي دی چې د ډونالد ترامپ دا اقدام د امریکایي ځواکونو په خوانیو همکارانو ته د شا کولو په معنا ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر واک ته رسیدو وروسته نن په خپل لومړنۍ رسنیز مرکه کې د کډوالو په اړه د دغه هیواد ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې دفاع کړې او په ټینګار یې ویلي چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول شوي نه دي. جی ڈی وینس تازه امریکایی رسنه یا سی بی ایس سره په مرکه کې چې یو برخه یې د یک شنبه په ورځ خبره شوې ده ویلي دي چې د ناسم ارزونې له امله د دغو کډوالو له لورې امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته شوي دي. زمونږ نن د 25 دقیقې بحث هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه د پاکستان نه د کډوالو مدافع وکیل محترم اسد خان او همداراس پاکستان کې افغان کډوال او د افغان کډوالو د شورا مشر ښاغلی میوند عالمی افغان هم را سره ده. خبرونه کې فکر کوم ښاغلی میوند عالمی افغان را سره وصل ده. سلامونه افغان صاحب، خبرونه ته ډیر ښه راغلی.
وعلیکم السلام، زه هم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو څوک تاسو غږ او تاسو رادیو او ټول ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
کور ودان افغان صاحب، که په سر کې دا راته وایي چې تاسو خپل په پاکستان کې میشت کډوال یاست او افغان کډوالو سره هم په نږدې نه پاړیکه کې یاستئ، د ترامپ دی وروستي فرمان په حق لکه راته وایي چې له دې فرمان نه څومره افغانان متاثره شوي دي؟
ډیر زیات، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستی، دلته موږ له اکثر افغانانو سره په اسلام آباد کې په تماس کې یو، چې موږ اجتماعي شورا لرو د مهاجرینو لپاره او تقریبا چې دغه څو ورځې چې موږ له دې کسانو سره د ویزو انتظار په تماس کې یو، ډیر زیات کسان دي او ټول هغه کسان دي چې دوی خپل ټول ژوند او زندگی د لاسه ورکړي دي او دوی په همدغه امید ناست و چې بس د موږ راغلي یو او موږ به د خپل اولادو آینده امریکی ته پتاک سره تضمینو. ولی متاسفانه دی امریکی دا نوی ولسمشر دغه کلت دی سپینې ماڼۍ ته راغی او دغه فرمان یې ورکړ، دغه د دغه ټولو افغانانو امیدونه له خاورو سره خاورې سول او ډیر زیات ټول روحي فشارو لاندې دي او ډیر زیات په تشویش کې دي.
افغان صاحب، تاسو کزما غږ لری، دا راته وایي چې په پاکستان کې اوس مهال څومره افغان کډوال میشت دي، خصوصا هغه افغانان چې د امریکا د تګ یا کیسونه لري او یا هم ویزې په لاس کې لري، څومره افغان دي دقیق شمیرې تاسو سره شته؟
دقیق شمیرې خو فکر کوم زه هیڅ اثر هم نه وی، ولی څومره چې موږ معلومات لرو او تماس کیو تقریبا 3,80,000، یعنی 380,000 فامیله افغان فامیلونه د یونیسیار سره په رسمي ډول ثبت شوی دی په اسلام آباد کې، په پېښور کې او یا په کوټه کې نه، خیم صرف په اسلام آباد کې 380,000 فامیله افغان مهاجر فامیل د یونیسیار سره په رسمي ډول ثبت شوی دی او قرار دی موږ د معلوماتو چې موږ په تماس کیو د یو لکون یا د سل زرو نه تر یو لک شل زرو پورې افغانان د امریکای ویزې ته پته ما و، یا ایس آی وی، یا پی 1، یا پی 2، یا پارول، یا پی 4 چې ورته دغه ویلکم کورپس هم وایي، یا ڈی وی لاټری. تقریبا له یو لک نه تر یو لک شل زرو افغانان صرف د امریکای دی ویزې پته ما په اسلام آباد کې هم دغه اوس ناست دي.
افغان صاحب، دغه فرمان یا دغه کوم وروستی خبر چې د کډوالو په حق له د ترامپ لخوا دغه فرمان لاسلیک شوی دی، دغه کې تاسو تر کومه حده معلومات لرئ؟ کم کیسونه ډیر شامل دي؟ آیا د ټول کیسونه په کې راځي؟ ټول هغه افغان کډوال په اندېښنو کې دي چې څوک چې ایس آی وی لري، څوک پی یو لري، پی دوه کیسونه لري، د مختلفو کیسونو والا کډوال، دا ټول اغیزمن شوی دي د فرمان د صادرول نو وروسته؟
کله چې دا فرمان په شلم دی جنوري یا په 21 دی جنوري صادر شه، ایسایوی پکې نه و شامله چون دغه اکثرا خلک په دې وختو کې تلل دغه دی پی 1 او دی پی 2 کسان و ولې پرون متاسفانه پرون ما یو خبر ولید او دا خبر رسمي مسل چې رويټرز نه شیر کړای و نشر کړای و چې ټول هغه خلک چې تقریبا 40000 کسان راځي چې فعلا دی ویزو کارونه تر وی اندازې مخکې تللی و کې ایسایوی وی که پی 1 وی که پی 2 وی که ویلکم کورپس وی که پارول وی که اته دا ڈی وی لاٹریم سی دی دا ټول اوس په ټولو تاثیر کړی دا او ټول د ټولو کې سونه تقریبا ولاړ دی
د افغان کډوالو اندېښنې چې د تاسو ولته په شورا هم لري د کډوالو لپاره او خپل هم د امریکا د تک کیس لري تاسو خپل ستونزې چې دی الته چې وس میشتي استه پاکستان کې هم د افغان کډوالو وضعیت ورستر بلې مخ په تاریخي دوه وضعیت څنګه دی الته
ګوري دغه مزدا اکثر رسنیو سره زړه مرکه کوم او یو هدف لرم چې د افغان مهاجرینو غک یو چاته ورسوم فعلا چیز دلته وینم په اسلام آباد کې ټول خلک 95% درته ویلی سم د افغان مهاجرین تاسو پښتنه وکړه چې دوی مشکلات لري ټول اقتصادي مشکلات لري دغه درې کاله ما مخکې مو ویلي باز کاله چې دوی راغلي دي او دوی دغه ټول چیز درلود یا نه درلود په افغانستان کې ټول خرج کړی دي که کور وکه موټر وکه ژوند وکه دارایی وکه څه و د درې کلو کې ټول خوړل ځکه چې پاکستان کې څوک کار نسی کولای او دلته امکانات د کار افغانانو ته نسته او که کار هم وي لزره کلداري 15000 کلداري د ډېر سخت ده یعنی مطلب دغه درې کال څوک دلته وسیدلی دي ټول له شخصي جیب نه چاته درلود ټول خړل دي او اوس په حالت کې دي چې هغه څه درلود هغه هم ختم شوی دي امکانات د کار نسته ورته او کې دغه امید دي امریکای دی ویزه که دام قطع سی نو دی با دیر و زیاد و مشکلات سر مخامخ سی دی مونگ اولادونو اکثر دی مهاجرینو اولادونو دادره کالا به درس پاتی سوی دی به تعلیم پاتی سوی دی تاسو فکر وکی دی ما پا خبر آقا چوک پیگی سی آقا قلم ترزشت ورکی سی آقا قلم ترزشت ورکی سی آقا مکتب ترزشت ورکی یو چوک چی دی اوشا اولاد سی دره کالا به تحصیل پاتی سی دا تمر قیمت دری دی قیمت چوک ورکولی سی
یعنی مانه افغان صاحب برته به هم تاسو سره وګرځو
څوک چې په اسلام آباد کې اوسېږي ټول شایل له لاس ورکړي دي فقط امید دغه و چې موږ به امریکا ته لاړ شو کدا امید هم قطع سین دوی به ډیر زیات مشکلات سره مخامخ شي
کور ودان افغان صاحب برته به هم تاسو سره وګرځو خبرونه کې وسر سره د پاکستان د کډوالو مدافع وکیل خغل یاسد خان هم وصل پات شوې دی خغل یاسد خان خبرونه ته ډیر خره غلې مننه لدې چې موږ بلنه مو منله کدا را ته وایي څنګه چې خغل افغان هم موږ ته اشاره وکړه د افغان کډوالو د وضعیت پاړې ویلې او د افغان کډوالو چې وسی کیسونه د امریکا ته د تک د پاره دریدلې دي تاسو د یو مدافع وکیل په صفات تر ته کوی افغان کډوال ډيري کډوال په پاکستان کې وس د وسیدو ویزه ختم شوې دي او یا هم ویزه د ختمېدو په وضعیت کې دي د تمدید لپاره دوی چیرته لاړ شي پاکستان هم د پاکستان حکومت هم وس دوی ته د ویزو ستونزې هلته ډيري زیاتې دي ویزه نه تمدیدوي دا کډوال باید څه وکړي
جی ډیر مننه دونا اهم موکمه باندې مال خبرو مکر راکړه تاسو دا یو ډیر اهم ایشو ده او باید پکار دی چې د پاکستان حکومت یونیسیار دی او چې کوم اقوام متحده ده نو هغه په دې باندې کینی او په دې باندې قانون سازو کی په دې باندې خبرې اترې وکي چې د افغانستان چې کوم ریفیوجیز دی په پاکستان کې کوم مهاجر دی او هغه ژوند څنګه تیریږي هغه کوم مشکلات سره ښکار دی نو یقینا چې دې باندې ډیر زیات سوچ او فکر پکار دی عملی ګامونه پورته کول پکار دی او څنګه چې دنه مخکې د مرګري خبرو وکړ نو واقعي چې هغه مسلې د دلته کې افغان کډوالو ته کم چې مونږ په روزمره ژوند کې وینو چې کوم بیخي د انساني چې کوم بنیادی حقوق دی هغه خلاف ورزي دي خو سپیسیفیکلی ساو چې کوم کوېشن دی چې راځي پاکستان ویزه ایکستنشن نه کوي پاکستان چې کوم ویزه لګي داغه پیسې ډیری دی بلدا چې ایکسټینشن چې کوم کې کې پاره کې دن بیا ډپارټمنټ او د دې طرفونو نه چې کوم مادي ته مسلې جوړیږي نو دغه ټول یو طرف ته خو د حکومت پاکستان طرف نه بیا چې پاکستان چې کوم اداري دی نو هغه دا وایي چې موږ خو د یو ان ریفیوجیز کنونشن غړي نه یو مونږ دغه پروتوکول نه اډاپټ کړی نو مونږ چې کله دا افغان کډوال ساتو نو دی باندې مونږ یو احسان کوو خیر دغه سره خو مونږ مطلب ډیس اګری کوو اګری کوو سره نه خو د افغانستان چې کوم دلته کې خلک دي نو د دې لپاره په کار د چې عالمی نړۍ ګامونه پورته کوي او غږ پورته کوي او پاکستان په دې باندې مجبور کی چې را نرمه پالیسی جوړ کړي سختې ختم کړي او بدقسمته نه چې کله د افغانستان او پاکستان چې کوم د حالات یې هغه خراب شي نو دا غي زور چې دی نو هغه د افغان کډوال چې کوم په پاکستان کې موجود دي هغه ته تیریږي مونګه په 1300 ورځو کې د لیدلې او چې را کله عمران خان حکومت دلته کې په اسلام آباد کې درنه وکړو دا غینه بعد بیا داسې افغان کډوالو چې کوم په پاکستان په سیاست نه پويږي د پاکستان چې کوم سیاستدانان دي دا غي په شکل صورت نه خبر نه دي هغه به هم گرفتار شي او صرف د چیر پولیس خپل هغه نمبر پورا کو نو په کار دا چې د لپاره ګامونه پورته شي او د نورو قومونو په شانته پاکستان هم د سیس باندې کنوینس شي چې یو ان کنوینشن دی نو هغه باقاعده سیګنیټری جوړ شي هغه اډاپټ کی نو الوبدا افغان چې کوم ریفیوجیز په پاکستان کې مېش دي د دې حالې زبې چې کوم رواني د چې کوم مشکلات دي نو دا به ختميږي
مننه اسد خان صاحب دغه خبره ته تاسو هم اشاره وکړه چې ځینی وخت د دغه مهاجرینو یا د کډوالو د ستونزو په تړاو د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې هم اغیز لري نو دغه افغان کډوال چې پاکستان ته راغلي دي دوی له مجبوریت راغلي لیدی امنیتی مجبوریتونه لري او یا هم امنیتی غوخونه لري کبر ته افغانستان ته دوی ستانه شي خو بیا هم پاکستان حکومت دغه افغانان په جبري توګه سرحد نه تیر باسي او دوی ډیپورت کوي څوک چې د اوسیدو کارت او یا هم دغه د اوسیدو ویزه د دوی اخلاص شوی او ورته تمدیدوي هم نه تاسو څه فکر کوي دغه افغان کډوال هلته په پاکستان کې دغه کډوالو د پاره د ټولنیز بنسټ شتون لري د سده وکیلانو یو ټولنه یا د سې کوم څه چې دغه کډوالو غک پورته کی او یا دغه کډوالو ستونزو تر رسیدنه وکي
جی بالکل په پاکستان کې د ریفیوجیز اکشن کمیټي دا یو جوائنټ اکشن کمیټي په نوم باندې دا چې هغه د خاص کر کراچۍ کې ډیره زیاته اکټیو ده او کراچۍ کې کم کډوال دي هغه لپاره حالې ځلې کوي باقی دا د چې په اسلام آباد کې مونږ چې کم مطلب د هیومن رائټس کمیټي دا هغه خپل چیرمن هم یما نو مونږ دا غي د پلیټ فارم د لاندې هم دا چې کم د افغانستان د خلکو چې کم په پاکستان کې مېشتي او چا ویزو مسلې وی یا دا چا باندې سب ایف آی آر وشي دا 14 فورن ایکټ ایف آی آر چې کوم وی نو دغه لپاره مونږ هلې ځلې کوو خو دغه سیس اداره موجود نشته سو اداره داسې نشته چې هغه باندې مونږ لاتړو کوو مونږ د وایو چې را واقعي د اداره چې نو دا خاص کردم افغانستان چې کوم کډوال دي دغه لپاره دا کومګا د چې کوم نړیوال اداره دا یونیسیار دا یا داسې دوه درې نورې داغي چې کوم سپانسرډ او اورګنایزیشنز دي دا غي کومغه خبره وکونو اغي هم ځان تخپل پروتوکول جوړ کړی دی اغي وی چیرې کم کریمینل کیسز وینو پاره کې مونږ د دې مدد نشو کولې یا چې ویز ایکستنشنز وی پدې کې مدد نشو کولې یا د ډیپوټیشن چې کم پروسس ته نو دا ډېر لوی پروسس ته لکه اوس حکومت پاکستان بیا چې کم وزارت داخله دا غي وی چیرې کم افغان کډوازر ان او سی نه وی نو اب په اسلام آباد کې نه پاتې کیږي او هغه چې دا مونږ ډیپورت کوو پاکستان نه به واپس لیږو افغانستان ته نو ایون دغه چې کوم ان او سی دا نو ابجیکشن سرټیفیکټ هغه لا جوړ شوی نه دی چې مونږ دی ته وایو چې یاره تاسو ان او سی مونږ ته فارمیټ راکې مونږ ان او سی چانه واخلو د دې با څوک به دا سپروایز کوي نو هغه لا هیڅ سم نشته صرف بس په میډیا په دې باندې او آرډرز راشي او دغه آرډرز چې هغه بیا لاندې پولیس یې دغه فالو کوي نو کومه سپیسیفیکلی خبره په دې باندې کو چې د افغانستان چې کوم کډوال دلته په پاکستان کې اوسېږي کوم ریفیوجیز دي د دې لپاره په انډیویډوال کیپیسټی کې یا داسې سیاسي ګوندونه دي چې کوم پروګرسیو دي کوم مترقی سوچ لري نو هغه په خپل انډیویډوال کیپیسټی کې د دې چې کم مشکلات یا که د تعلیم مسله ده که د نوکرۍ مسله ده که د صحت مسله ده که د آمدورفت مسله ده نو په هغه باندې خبرې کوي په هغه باندې کار کوي او باقی صدا سے ادارے سپورٹ کولو والا نشتا چې کم باندې افغان ریفیوجیز او خاص کر چې کم د ریفیوجیز ایکټیویست دی په ملاتړ کوي
مننه خغلې خان به برته به هم د خبرونه په دوام کې تاسو ته راوګرزو ورزو خغلې افغان ته افغان صاحب تاسو راته وایي چې دغه د امریکا د حکومت وروستي پریکړې په تړاو دغه تلته د افغان کډوالو شورا کوم څه کړی دی نړیوالو بنسټونو ته خپل عرض کړی دی یا هم خپل خبرګون کار کړی دی تاسو د یو شورا په صفات تر اوسه پورې د کډوالو د پاره غک څومره پورته کړی
ډیره ښه پوښتنه ده د مونږ هغه یو تعداد افغانان چې دوی د کیسونه لري خصوصا ایس ای وی کیسونه لري مونږ دوی سره په تماس کیو دوی له خپل سپروایزرانو سره او له یو تعداد د امریکای د سنا له خلکو سره له سرانتورانو سره په ارتباط کړي چون دلته ډیر خلک چې راغلي و دوی ته د خپل د امریکای دولت ویلي و د امریکا سنا ویلي و تاسو درې مطلب سره یعنی په شکل دی رسمي دوی ایمیلونه لري او همچنان بعضی اداري دی په امریکا کې لکه دی ایرپ اداره نو دو سره د موږ د افغانان او موږ په تماس کیو د موږ هغه څوک د خپل سپروایزرانو لاره نه خپل مشخص مستقیم مو ایمیلونه ورته کړی دی نو تر اوسه پورې متاسفانه زموږ ته کوم مثبت جواب نه دره کړی ولی موږ خپل مشکلات هغه ته رسولي دي
مننه افغان صاحب دغه د افغان کډوالو پر ستونزو به بیرته هم تاسو سره خبرې کوو ورزو خان صاحب ته اسد خان صاحب تاسو دا راته وایي چې دغه افغان کډوال چې په پاکستان کې وست میشتي او دوی امریکا ته د تک په هیله ناشتي حالته لړی رستونزو سره خپل وطن هم پری خیدای خو کبرته وطن ته وګرځي ال امنیتی کوخونه دوی ته ډیر زیات دی او امریکا حکومت هم دوی پر کیسونو د لاندې مودې د پاره ویل کیږي چې بندیز اعلان کړی دی تاسو څه فکر کوئ قانوني لحاظ نه دغه افغان کډوال کوم څه کوي شي یا دغه فرمانونو پر وړاندې خبرګون خدای شي داسې کوم امکانات شته
او جی بالکل دی باندې خدای غو امکانات شته چې امریکا چې د نو اغه خو د ریفیوجیز کنونشن چې کوم دی دغه د باقاعده سیګنیټری دا بیا دغه نه بعد دغه پروتوکول ز اډاپټ شوی دی نو په یو شاهي فرمان باندې چې کوم ډونلډ ټرمپ اغه ایشو کړی دی نو پاغه باندې لګي سختې براشي لګ وخت د پاره به لګ مشکلات د دې زیات شي خدای دا چې پر روان وخت کې به چې کوم کډوالو کی سونه دي سره پراته دي یا اغه کسان چې کوم په دې کرایټیریا باندې پوره کیږي نو هغه با دی با د دې کې سونه مخ پوړان دي زی او زه دا هم په دې باندې هم پر امید یم چې په امریکا کې به هم څوک نه څوک راځي چې یاره په هغه په سپریم کورټ کې یادې چې کوم عدالت ته پاره کې ودا قسمه فرمان چې دی چیلنج کیږي ځکه دا غي وجه دا ده چې دا کډوال چې نو دا عام افغان ریفیوجیز نه دي بلکې دا هغه خلک دي چې چا د امریکای حکومت سره یا د امریکای چې کوم اورګنایزیشنز او هغه سره کار کړي دي او هغه په هټ لیست باندې دي او بیا هم د امریکای د حکومت په وینا باندې د کار کولو نه بعد هغه پاکستان ته راغلي دي یا بل ملک ته تللی دي او الته کې هغه په دې تمه باندې ناشتي دا یو امید ورکړې شوی دی چې را تاسو به راځي او تاسو د پاره امریکای دروازې کولو دي نو د ډونلډ ټرمپ پالیسی دا نه وي صدر راغی به خامخا خپل پالیسی سناس دغه کوي مخکې رستو کوي خو ات دی اند تر څو پورې چې امریکا د یو ان کنونشن غړې دی نو دا چې د نو دا بد افغانستان چې کم کډوال دي یا نور کډوال هم خو بیا هم خاص توګه د افغانستان ریفیوجیز حواله سره خبرو کوم نو د سر بل لار نشته دی به خامخا دا کیسونه مخ پوړان دی بوزي او دی تبا امریکای ته د تک اجازه ورکي او الته کې بیا دی تمخ کې کم د دې قانوني الاري دی او پوره کوي خدای له چې پدې کې به خامخا لګ نه لګ ټایم لګي ځکه چې حکومت چینج شي نو هغه پالیسیز چینج شي ټول هغه چې کم سیټ اپ یو هغه چینج شي نو باید چې لګ وخت لګي خدای دا چې دی وخت سره سره بعد دی چې کم د حالات دی بټیک شي د خیره
دغه د وخت خبره تاسو وکړه وخت لګیږي دغه کډوالو ته فکر کوم دغه وخت سره د پاکستان حکومت لخوا به په دوی هم فشارونه زیاتیږي په دغه وضعیت کې افغان کډوال به باید څه وکړي ځکه وس هم افغان کډوال ډیر ستونزو سره څنګه چې تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه په پاکستان کې او په نورو هیوادونو کې هم څوک چې کیسونه لري او امریکا ته د تک په هیله ناشتي لستونزو سره مخ دي نو تاسو خپل په پاکستان کې استي د وخت په تیریدو سره که دغه کیسونه نور هم وخت وغځول شي آیا پاکستان حکومت په راتلونکو کې د دوی د پاره کوم څه په نظر کې ولري خصوصا د دوی د ویزو د تمدید د پاره او یا هم د دوی د کارتونو د په برخه کې چې دوی لستونزو سره مخ نشي
نا په دې کې دوه خبرې دي. ګوره په پاکستان کې خو یو هغه ریفیوجیز دي چې کم راغلي دي او کم مطلب خزینه کې پراته دي. اگر چې هغه خبره ده چې څوک پر آزاد ملک نه ځي نو په ډېر مشکلات او مجبورۍ نه خپل ملک نه راوتی دي. خو دغه دوه قسمه کډوال دي، یو خو هغه دي چې کم مخکې راغلي دي او کم اوس هم راغلي دي، خو هغه حالت هغه شانت نه دي. دی آر ناٹ سپانسرڈ بای اینی یورپین کنٹری اور دی یو ایس اے. او دویم هغه دي چې کم راغلي دي چې چا د امریکای حکومت سره کار کړی دی، د امریکای اورګنایزیشنز او ادارې ویغي سره کار کړی دی، هغه ته خو تر اوسه پورې باقاعده خپل وظیفه ملاويږي او هغه د داسې قسمه مطلب لکه تر اوسه پورې په پیښور او اسلام آباد راولپنډي په دې ایریا کې زه کار کوم، نو ماته تر اوسه پورې داسې کیس مخې ته نه دی راغلی چې دی ته پولیس تنگول کړي یا د دې ویزا ایکسټنشن نه شوي یا حکومت دی تنگ کړي. ځکه چې دی چې دی نو د دې ایکسټنشن او د دې چې کوم دا ویزو مخکې ایکسټنشن دی یا د دې سره نور څه داسې مسله کیږي، مذهب کیږي یا د پولیس تنگولی، نو دی ډایرکټ د ایمبیسی چې کوم ملازمین نو هغه کې چا نه چا سره پر رابطه کی او هغه بیا آی جی پولیس سره یا انټیریر منسٹری د هغه سره پر رابطه کی وي، نو دی ته مسلې نه جوړیږي. خو مین چې کوم ایشوز دي، مین چې کومې مسلې دي، نو هغه خلکو ته، هغه ریفیوجیز ته جوړیږي چې کم نارملی په نارمل کیپیسیټی کې راغلي دي. او ماته نه لګي، زما خیال نشي چې پاکستان حکومت په دغه چې عام کم ریفیوجیز دي د هغه د خیر خیګړې د پاره پر روان نږدې وخت کې څه ګامونه پورته کړي.
مننه افغان صاحب، تاسو ته براو ګرځو، تاسو هم د ښاغلی اسد خان خبرې واورېدل. په پاکستان کې هغه کسان چې قانوني اسناد لري او یا هم د بهر ملکونو ویزو یا هم کیسونو ته منتظر دي، شاید وای پراتلونکي کې دوی لستونزو سره مخ نشي. تاسو هلته په افغانانو سره په اړیکه کې یاستي او خپل هم کیس لري، دا راته وایي چې تر وسه پورې هم لستونزو سره مخ نه وي او وړاندې به د دې وړاندې به هم د پاکستان حکومت مات نه کوم اندېښنه نه لري چې مثلا کیسونه تاسو وغځول شي په پاکستان کې لستونزو سره نه یی مخ. آیا دا خبرې تر کوم ځی پورې تاسو د تجربو نه حقیقت لري؟
زه یو خبره ډیره واضح کوم چې دغه وټ دغه بنیم کال کې زه په اسلام آباد کې یم. هر هغه څوک چې ویزه لري دوی ته دغه جواري 2015 کال پورې ویزه په شکل دی نارمل تمبلې شپږ میاشتې. موضوع دلته باید زه ووایم چې ویزې اوس هم تمدیدیږي، ولی مشکل په دې کې څه وایي؟ دا مشکل په دې کې ده چې ویزې چې اوس تمدیدیږي دا اوس د یوې میاشتې لپاره تمدیدیږي. دغه افغانان امکانات نه لري، هغه څوک چې قانوني هم راغلي دي، ځکه چې یوه ویزه تمدیدی تقریبا مکمل مصارف دی یو نفر تقریبا 60,000 کلداری کېږي. که په یو فامیل کې شپږ غوا اته نفرې نو د میاشتې یو لک 60,000 یو لک 40,000 کلداری نشي ورکولای. نو ویزې تمدیدیږي ولی نور څوک امکانات نه لري، چون دغه ویزې مخکله 2015 کال نه به دیو چا به چې سیاحتي ویزه درلودله یا به فامیلی ویزیت ویزه درلودله دا به د شپږ میاشتو لپاره تمدیدیدله او هغه به هم دغه تقریبا په 60,000 کلداری. میډیکل ویزه به تمدیدیدله د درې میاشتو لپاره په 60,000 کلداری باندې. سیاحتي هغه دغه تجارتی به دیو کال لپاره تمدیدیدله، ولی متاسفانه دغه ټولی ویزه اوس په موږ 60,000 کلداری مصرف پیرازی دیوې میاشتو لپاره تمدیدیږي. زخپل من حیث دی رئیس دی شورا د مهاجرینو، ما خپل مهاجرینو ته دائم وی دی په واتس اپ گروپو کې، په جلسو کې، په میټینګو کې، اول ځل خپل مهاجرینو دغه غواړم چې باید هغه د ما افغان مهاجر چې اسلام آباد ته راغلي دي دوی د پاکستان ټول جاری قوانینو ته چې دا اوس احترام ولري دا تعقیب کوي. هیڅ د پاکستان په هیڅ نوع داخلي مسایلو کې، مظاهرو کې، سیاست کې قطعا مداخله ونه کړي، او د پاکستان له دولت نه، له ملت نه، له مشرانو نه زما د غږ دی واوري. دا زه یو توقع لرم او یو غوښتنه لرم، لکه څرنګه یې چې دغه 40 کاله د افغان مهاجرینو سره کومک کړی ده، په دې باندې باید څوک سترګې پټې نه کاندي. او څوک سترګې پټې هغه صحیح نه ده. مونږ بیا هم غواړو چې د افغان مهاجرینو سره د کومک وسي، ویزې دې تمدید شي. هدي اقل دې مونږ درې کاله ویزې ډېرې نورمال تمدیدېدلې، مونږ پیسې ورکولې، 60,000 کلدارې ورکولې، ولې دغه مونږ ویزې د شپږ میاشتو لپاره تمدیدېدلې اوس د درې میاشتو ته راغلي دي؟ دا درسته نه ده. مونږ غواړو چې د ویزې په شکل دی نارمل اماغ شپږ میاشتې نه تمدید، مشکل نه لري، انشاءالله مشکلات به کم وي. د ویزو تمدید د هدي اقل نارمل حالت ته راسي.
ډیر مننه افغان صاحب. ښاغلی اسد خان تاسو هم د افغان صاحب خبرې واورئ. دوی پراتلونکو کې کوي پاتې شو مونږ د ویزو تمدید به د یوې میاشتې لپاره وغځول شي. دغه ستونزه څومره د افغان کډوالو لپاره اغیزمنه کیدای شي؟ که په لنډو ټکو کې راته وایي چې د خبرونې وخت د خلاصېدو په حال کې دی.
نو دغه خوده چې افغانستان چې کوم ریفیوجیز دي، نو زه خو د مرګري د خبرې نه لږ یو قدم مخکې ورزم چې تاسو د نادرا او تاسو چې کوم د یونیسیار کارډونه وته ایشو کې او د ویزې رینویشن او د ایکسټینشن ضرورت پاتې نشي، ځکه چې دا ډیر په مشکله راغلي دي، ډیر په مجبورۍ نه راغلي دي. بل دا نوکرۍ دي سره نشته دي، نوکرۍ نشي کولی دي، ګټل نشي کولی، بینک اکاؤنٹس نشي کولاولې. نو دا به د پاکستان چې کوم حکومت ته د دی او چې کوم نړیوال چې کوم ارګنایزیشنز دي، نو دغه په افغان مهاجرینو
باندې ډیره مننه کور ودان.